زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمن باربی د طالبانو له بنده خوشی شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی خځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی شوی او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوی دی. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو. دا برتنوي وګړي اتلس کله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټیډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالی ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیارغونې د مرسته لپاره یې دې هیواد سره منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و تر څو د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په آی اف سی ای کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیه دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویان اویخای ادری پر اکسپانه لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلی دی چې له همدې شبې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکم په افغانستان کې دنجون او شزو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال لره رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه جنې او شزي چې له شوانځي او پانتونه محرومي شوی وای، له شوانځي او پانتونه څلور کال لري والی ورته ډیر ستونزمن وو، خو بیا یې هم د شوانځي او پانتونونو د بیا پرانستلو لپاره هیلي له لاسه نه دی ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو له تړل کېدو د څلور کلونو نو پورا کېدو سره هم مهاله ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوندزي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنونه په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزدا کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زدا کړې تم کې دای نه سینوخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیز غندلای په دې اړه یې په خپل بیانونو او راپورونو کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغه نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزدا کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له خوندزي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د خوندزي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي، په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ په هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره، خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزی عزیزی څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرک ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تازه څه کوئ.
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې مونږ دا نیم کال د فایده لپاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د تاسو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ نیم کالو کې چې تیر کالم افغانستان ته سفر کو، د مشرانو سره مې ولیدل، د ولادر صاحبانو سره، د رستر د زراعت د پلاتونو مرکزیالانو سره، د دې کاتې اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړ، او وکړل مجموعان یعنې نور مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارلولو میا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د ارتداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایتو ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دغه راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یوه فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دغه راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که، هم هیله ده چې وشو کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسیږي.
اغلې ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې و چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم کومګه دغه باندې ما ته لیدل دي مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې واغه بس کال دی دولسم نه فارغ شوی وای، یعنی دا امر ثانی دی وګت شو. هیڅ نه دی ویل چې ما مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې معنی دي. البته د اختلاط دا مسایل موږ پر مطرح شول،
بله،
چې هلته هم موږ بیا استدلال موږ چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله سې د نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي لکانو بیل وو. خیر، لغه نه مغه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم هغه نارینه وو چې هغه ډېر سپینګیری وو، نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې، او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلود، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شول، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړي نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې کله نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه دی ستاسو څرګندونو ته، به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو تر رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمی شوې دي چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د سنوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیون نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2013 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیون نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستانی چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي؟
ډیر مننه کوم قدرمن شهاب صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي چې ملایان دي، چې جنرالان دي، چې استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دی، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دی، دی دوی پالیسی دغه دی چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید لا عصري زده کړو، ساينسي زده کړو، له دغو څخه باید بے برخه وي. او پنجابی مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خواټه کې یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومي مدرسې چې دی هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن هلور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي. او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسي، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بے برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای، په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالته دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسي ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
سای لري دغه څخه
محروم کی. ګران صاحب مننه او بخښه، تاسو خبرې خطا کوم پام دی برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیز پریوزي؟ لنډ څرګندونې دي دا سره اور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرغه او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بی صورت لري، مونږ ته 2000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، نو کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه ارخ باندې، نو دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو. تا پانتونون نه دی دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې دیغو لپاره په وړیا برخه ورکړي او کچرته دا په بندي نو د ځوانانو لپاره ډیره سخت دی ځکه هر ځوان نشي کولی چې واده ته لاړ شي په آنلاین پانتونون کې شامل دی زه زیاتره ځوانانو خبر یم چې دیغو پرون راغلې تشویش ورته پیدا شوی مثال کدا نه اوس موږ پانتون خو بند سزا کومه درې درې کاله پانتون ویلې یا دوه کاله پانتون ویلې موږ خو نور نشو کولی چې هغو درسو ته دوام ورکړو او که چېرته د سیم کارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې د ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي لډیرې تیاری سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېر دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب، دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه سبان دي څلور کاله افغان جنی سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګوره علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده، ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دغه ول اقرا ویل ده او هر نارینه او ښځینه په دې باندې مازاب کړای دی او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دی لایق سی یو شیر بزو وایم وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زه دې زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته د لادو میجو تناست او شپنیکا نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سی هغه ورځ د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکوله د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وای هو وای نو په دې حساب تا د اسرایل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لتا سره ده. اوس ته فکر وکاو ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیدار رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی، دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه جغرافیا دغه وزدا دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی دغه څه ده دغه څومره مخبت لري ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنوی پیړیو فکری راخصې دي چې دلته ګویا دغه کوپورته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستل دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا دا سیدا او دغه باسي.
ګران صاحب پام دې برخه کې به بیرته د اغلی مليار نظر واخلم، که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلې دي هغه ور سره جدي مخالفت نه دی کړی، لیکن اغلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویل دي او تاسو ترې اوریدلی؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود، ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره کړه چې کنه سات موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو، البته دا دی یو چارواکي لخوانه یو محترم چارواکي لخوانه دا موضوع مطرح شو او موږ ورسره استدلال کوو نه هر کی ویل تاسو صحیح وایي، اما که راځو به تم دغه موضوع ته یعنی زمونږ په چرګه کې سمون سره یو د آی ټی متخصص ساده چټل په حاله کې وتی کو پیو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي، د ما ته ویل چې زمونږ د نیم نزیات کارکونکو د هند او د پاکستان نه دی او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه هیڅ ویلو نه ځکه د خپل کورونا نه مخ سره کار کوي، هند نه او د پاکستان نه. نو که موږ د خویندو دپاره دغه زمینه د زده کړو مساعده کړې وی مساعده کړو ډېر امکان د دې شته. نن ورځ د انټرنټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېرو دپاره دغه ډېر خوشحال دی چې خپل کورونه کار وکړي. موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم آفیس په نامه باندې خلک خوشحاله وي چې دوه ورځې کور نه کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده. اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده. اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو تامینه ورته مساعده شي. زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه زه افغانستان یو رقم د غازی په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټی په برخه کې په مخ ځي. هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاذ قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی وو فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیر ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطعې چلمس کوي. وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي. نو خدای خو یې را بې شکه چې رسوي. خدای وایي چې ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو همدغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه صورت باندې مخ ته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو. موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي. په موږ باندې سانکشن دي تحریمونه دي منګه بانک پیسې کنګل دي منګه وصله نشو اخیستلی من د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېر ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخښي بله وبخښي د دې انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه. لیکن ځین نور شان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي چې افغانستان شاوخوا یو میلیارډ ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي. لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني؟ هغه ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی. هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګیږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډیر افغانان کولی شي راشي د خارج نه دوی دې ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري. یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیظ درلود او زویم چې دا مثبت غیظ ده که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینې دوی د تقنات ورکی دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښي تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نکاو نو قناعت ته سره پاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپل ورته نشي کولای د موږ د خلینه ورته کولای شي کنه. یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده. موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو. موږ نه کار غواړو هلته نه کوم موقف غواړو هلته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو. موږ خو چې افغانستان ته سو د وطن درد ته پاره سو د وطن د راتلونکي د پاره سو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي بیا په کې وژنې نشي بیا په کې وینې توی نشي. نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسو او خیر ویسی تاسو هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رول